مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجدا په دې خبرونه کې زغل ایاز او منور شاه درته سلامونه وایي. په دې خبرونه کې په کراچۍ کې د کوایلی سیمې باجوړ شپږ ویشت کموم جنکو د یوې مدرسې نه د ترلاسه کېدو وروستی حال په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي صورتحال په کوایلی سیمو کې ښځې با اختیاره کولو او تحفظ ورکولو په اړه د حکومت نوې پالیسۍ د جنوبي ایشیا هیوادونو د سازمان سر په غونډه کې د افغان ولسمشر د سرګندونو په شمول یو شمېر نورو موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو. اونیس پروګرام تاندې هلی هم په روانه غړې کې اورېدل شي. خلمړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د کراچۍ پولیسو د چاپی پر مهال د هغه مدرسې نه د باجوړ و نورې ماشومان ترلاسه کړي چې و ورځ وړاندې شپږش جنکۍ یو کور کې نیول شوې وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي افغانستان به خپل خاوره د جګړې لپاره استعمالېدو ته نه پرېږدي. او امریکا وایي د شام خارګوټي راقه باندې د بشار الاسد رژیم بلا امتیاز هوایي بمباري چې پکې عام خلک وژل شوي ویرولې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ پولیسو تیر شپه په هغه مدرسه چاپوالې چې مشر استاد یې د باجوړ شپږش ماشومان جنکۍ د قرض د وصولې په سر د یو تن په کور پریښې وي. د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی طاهر نوید بیګا مشال ریډیو ته ویل د چاپې په وخت یې له دغه مدرسې و نورې ماشومان هم ترلاسه کړي او مدرسه یې سیل کړي ده. بلخوا د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان هم د لړکې کراچۍ ته رسیدلې. نوموړي تیر شپه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
زه کوشش کوم چې دغه پورې وخت پورې پاتې شم چې یو ماشوم پاتې نشي. غزې ایجنسیانی بر دینه به تفتیش کوي چې داسې غیر ذمہ دار خزې په لاس کې د ماشومان ولې ورکړي دي. هغه پلارانو ته زه حیران یم چې دې پلارانو دا ماشومان نه لیدلي د په کوم ځای کې پرتی دي. ور دې ماشومانو بچو ته زه ګورم زه د ته فکر اغستې یم چې تا د ماشومان چا په والا کړي وي. غیر ذمہ دارانه فیل لري استاد دې ته ویم چې تا پر دې ماشومان په خپل پیسو کې ګاڼه کړي دي. دا کومه خبره ده؟
دغه درې دیش ماشومان د محل د کراچۍ په ګلبرګ سیمه کې د ډی آی جی په دفتر کې ساتل کیږي. هلته په باجوړ ایجنسۍ کې پولیټیکل انتظامی کراچۍ ته د ځای ماشومانو جنکو د استولو په تور کې د مدرسې یو استاد او د دوو ماشومانو جنکو پلاران نیولې دي. تیره شپه د اسلام آباد په ای 11 سیکټر کې نامعلومه وسلوالو د مجلس وحدت المسلمین یو مرکزی مشر علامه نواز عرفانی په ډزو وجلې. د نوموړي تعلق د ګلګت بلتستان سره وو. د اسلام آباد پولیسو په ګولډا پولیس ټانا کې د نامعلومه وسلوالو خلاف اف آی آر درج کړي. بلخوا مجلس وحدت المسلمین حکومت نه غوښتنه کړي چې په 12 غنټو کې د علامه نواز عرفانی وجون کې ونیول شي. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه کړې ده. د هوا سرکاري ریډیو د خارجه چارو د وزارت لخوا خبر ورکړی چې پاکستان دغه بریدونه د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت پر خلاف بولي. د یادونه وړ ده چې تیر ورځ غرمه د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې ډرون برید د وسلوالو یو کور په نخ کړو چې په نتیجه کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر خبرداري ورکړی چې خپل هیواد به د پردې تر شا د جګړې میدان جوړېدلو ته نه پرېږدي. محمد اشرف غنی دا خبرداري پروند نیپال سرخار کټمنډو کې د جنوبي ایشیایي هیوادونو سرمشریزه ته د وینا په وخت ورکړ. د روان کال تر پای د افغانستان نه د نیټو جنگي ځواکونو د وټلو نه پس اندېښنه ده چې په ممکنه توګه دغه هیواد کې د هند او پاکستان مخالفت سیوا شي. په دې دواړو هیوادونو تور لګول کېږي چې په افغانستان کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د پردې تر شا قوت استعمالوي. اشرف غنی د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په شمول ټولو مشرانو ته په دغه موقع وویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د پردې تر شا جګړې لپاره د دوی خاور استعمال کړي. امریکا وایي د شام خارګوټي راقه باندې د بشار الاسد د حکومت هوایي بریدونو ویرولې ده. یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولقه کې دی او د انساني حقوقو فعالین وایي د روانې میاشتې په 15 نیټه پکې په دغه هوایي بمباري کې خواوشا سل کسان وژل شوي چې ویل کېږي د نیمې نه زیاتې عام خلک دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت دغه هوایي بریدونو غندنه کړې ده او ویلې دي چې د بشار الاسد رژیم د انساني ژوند هیڅ پروا نه لري. یاد وزارت وایي دغه هوایي بریدونو ریپورتونو یارولې دي چې د عامو خلکو پاستوګنو تر سره شوی او پکې په لزګونو ولسی وګړي وجل شوی دي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف امریکا د شپېتو هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې په شام او عراق کې د یادې ډلې د ولقې نه د خلاصولو لپاره یې په بیلابیلو سیمو کې د دې ډلې په مرکزونو او ګاډو هوایي بریدونه جاري ساتلي دي. د امریکا په میزوري ریاست کې یو شمېر احتجاج کوونکي وروسته له هغې د سینټ لویس ښار سرکاري ودانۍ سیټي هال ته ننوتي چې له عدالت د یو تور پوستي ځوان په وجنه کې یو سپین پوستی پولیس افسر بې قصوره وګرځاوه. پولیس وایي د دې مظاهرو پر مهال یې یو شمېر احتجاج کوونکي نیولي هم دي. دا مظاهرې د هغې مقدمې د فیصلې نه پس شروع شوې چې پکې د دې ریاست فرګوسن ښار کې د 13 اګست په میاشت کې یو پولیس افسر مایکل براون نومیت لسکلن ځوان پر ډزو وجلې وو. په سینټ لویس ښار کې د سرکاري ودانیو د حفاظت لپاره سباندې سل تنه اضافي پولیس پر ځای کړی شوي دي. دا راز د میزوري ګورنر د دې نارامۍ د قابو کولو لپاره د فرګوسن ښار او خوشا سیمو لپاره د نېشنل ګاردز 2500 اهلکار پر ځای کړی دي. اورسته خبردار چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او نه د جغرافیایي سیاست د چلول جوړولو په لوبه کې د برخې اخیستلو اراده لري. نوموړي دا څرګندونه پرون سیلګریزه سیمه سوچي کې د خپل پوز د مشرتابه سره د لیدکتو په وخت کړی دی. پوتین ویل روس به په پرامن ډول د خپل ځان او خپل اتحادیانو د سالمیت او خپلواکۍ حفاظت کوي. یوکرین او غربی نړۍ تور لګوي چې روس نیخ په نیغه د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي خو روس دا تورونه ردوي. او اوس ترته زمونږ همکار سراج ظهیر د بیلابیلو کرنسیو بای په پاکستانی روپیو کې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پروس په پیښور کرنسی بازار کې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 80 پیسې غسل کیږي او په 102 روپی 50 پیسې خصول کیږي. یو یورو په 120 روپی او 50 پیسې او په 128 روپی. یو پاوند په 180 روپی 50 پیسې او په 180 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 45 پیسې او په 20 روپی 40 پیسې. د عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسې او په 28 روپی 10 پیسې. او یو افغانۍ په روپی اویا پیسې اغسل کیږي او په یو روپی دوا اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي سلیر شو ګینټو کې په پیښور بنو او کوټه کې د نری باران امکان دی او دا رنګ په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت شپږیش بنو کې 25 او کوټه کې 2 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مشال رادیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شئ. د باجوړ پولیټیکل انتظامی هغه دوه پلاران او د مدرسې یو استاد نیولې چې د کراچۍ مدرسې ته یې خپل لوریانې لګلې وي. د باجوړ یو اوسیدونکو چې خپل لوریانې کراچۍ ته لګلې وي وای
بځایو دوه کال یو شو والو د مونږ د سبق د بار له غنوې مونږ چې علم دی وګړه ته په دې څنګه نه لږه یاره ته د تانو د بار دي شو د هغه بار
د باجوړ سالارزو او ماموندو اوسیدونکو ته وسلوال اوس هم دړکی ورکوي.
دا په سالارزو کې خدونه کاغذونه شېلې دي او په ماموندو کې هم تقسیم کړي دي او د ملکانو ته ورنګونه ورکړي دي. تاسو ځان ته خطر ده او
په قبایلی سیمو کې مېرمنې با اختیار کولو او تحفظ ورکولو پالیسی به تر څومره حد پورې عملی شي؟
تحفظ به څنګه کوي چې د خپل حکومت کاری ټوګورې ډېر کمزورې دي لکه موجوده حالات کې خو د تحفظ ولا ټکي چې کم دی کسایټ کې کېدو نو خبرې
اونیس پروګرام تاندې هلي کې بعد فاټا ریفارمز کمیټې د غړي مسرت قدیم خبري واوري. نور رپورٹونه او شننی هم لرو او ریدو تل مشال رادیو سره سه. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. د کراچي پولیسو تیر شپه په هغه مدرسې چاپا وهلې چې مشره استادې د باجوړ شپږ ویش کم عمر جونیې د قرض د وصولې په سر د یو تن په کور کې پریښودلې وي. پولیس وایي له دغه مدرسې دوه و نوري ماشومان ترلاسه کړي دي او مدرسې سیل کړي ده. بل پلو د باجوړ مشران هم کراچي ته رسیدلي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل انجونی په لاس ورکړ شي. تفصیل ظفر کریمی راکوی.
د کراچۍ د پولیسو ډی آی جی کیپټن طاهر نوید تیر شپه مشال رډیو ته وویل د دغه مدرسې د چارواکو په ضد به قانوني کاروایی کوي او ماشومان به خپلو میندو او پلرونو ته سپاري. دی وایي دا درې دېرش جنکۍ دي، دا ټولې د باجوړ دي. زموږ اولنی هدف دا دی چې د دوی خپل سکه مور او پلار راشي او دا موږ هغوی ته حواله کړو. د شپږو جنکو پلرونه راغلي، هغوی ته مو ماشومانې حواله کړي. نوموړي زیاته کړه د مدرسې استاذه حمیده او د هغې خاوند یې هم نیولې او د هغوی څخه پلټنې روانې دي. دغه ماشومانې جنکۍ د کراچۍ په ګلبرګ کې د ډی آی جی دفتر کې ساتل کیږي چې د خوشي کولو په موخه یې کراچۍ کې میشت د باجوړ د سلارزو قام په سلګونو غړي دغلته ورغلي او د شپې تر ناوخته هلته موجود وو.
زره ته سوه کسان خو راغلي دي، نور خلک هم را روان دي. کو اصل ورثه که دی غواړي د باجوړ نه په یو هفته کې هم نشي رارسېدی، که دا د قوم په ضمانت هم د مشرانو په ضمانت دا د خلکو ته حواله کړی شي چې زر ته زره چې کوم دی نو د دې ماشومانو په زړه پټۍ راشي او مطلب دا دی تسلي وو.
د باجوړ څخه د قامي اسمبلۍ غړی شابودین خان هم د دغې جنکو د خوشي کولو په موخه تېره شپه ناوخته کراچۍ کې یاد پولیس سټېشن ته ورغلی. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې تر څو یې دغې جنکۍ نوې خوشي کړي واپس به نه ځي.
زه کوشش کوم چې دغه پورې وخت پورې پاتې شم چې یو ماشوم هم پاتې نشي. هغه ځایي ایجنسیانې به دې نه بې تفتیش کوي چې د داسې غیر ذمه دار ښځې په لاس کې دا ماشومان ولې ورکړي دي. هغه پلارانو ته زه حیران یم چې دې پلارانو دا ماشومان نه لیدلي دي، دا په کوم ځای کې پرتي دي. خو د دې ماشومانو بچو ته چې زه ګورم، زه ده ته فکر اخیستی یم چې تا دا ماشومان چا په حواله کړی وي. غیر ذمه دارانه فعل لري، استاد دې ته ویم چې تا پردي ماشومان په خپلو پیسو کې ګاڼه کړي دي. دا کومه خبره ده؟
د ماشومانو جینکو خپلوانو غوښتنه کوله چې ماشومان باید دوی ته حواله شي، ځکه چې د زیاتره جینکو پلرونه په باجوړ کې دي او هغوی دلته د راتلو توان نه لري.
بخل خان مینون دی، زما په کې نوسی ده. موږ ته به ویلي وی د مدرسې والا چېره کمزوري ده، نو موږ الحمدلله هر سړی استعداد لري. د دې مدرسې خراجات موږ ښه چلولی. د ماشومانو څخه داسې کول نه دي په کار، نه دا چرته شوې ده.
د باجوړ د سلارزو تحصیل یو سپین روبي مشال رډیو ته ویلي باید حکومت په دې لړکې د مدرسې له انتظامیې پوره پوره پلټنې وکړي.
نو دا زمونږ قوم ته ډېر سخت تکلیف ورسېده، زمونږ قوم ته ډېر دوک ورسېده. زمونږ د باجوړ په سطح په ټولو چینلو په عالمي دنیا په بین الاقوامي سطح باندې دا خبره لاړه کولا وچلېدله. د دې لپاره زه دا خواست کوم چې روره د دې پوره په بیس سوال شي دا خبره چې آیا دا په څه طریقه د خلکو د پردي ماشومان راوستي وو، څنګه کېنولو، د دغه کم چا چې کېنولي دغه نم معلومات وکړ شي، او دغه کم چا چې روره وروستي کېنول دغه نه دواړه تر معلومات وکړه شي. نو د دې قوم چې تر څو پورې دا خبره زیاته رسیدلې نه، نو دا خلک ډېر غټ په غم او ډېر غټ په تاو کې دي چې بای دا ولې دا خبره په څه طریقه وشو. نو دا ځان پوه کول غواړي د دواړو طرف نه معلومات وکړه شي چې آیا دې ماشومان ولې دونه تکلیف برداشت کوو. تکلیف
یاد دی وی تیر ورځ د کراچۍ د یوې نارجستر شوې مدرسې استادې د پیسو د لانجې په سر د دغه مدرسې شپږش وړې زده کوونکې جنکۍ د مدرسې د یو ملازم په کور کې پریښودلې وې. دغه ماشومانو جنکو په یاد کور کې دوه شپې په نهاره تیرې کړې وې چې بیا وروستو پولیسو په دوی چاپه وهلې وه او دوی یې په خپله ولقه کې اخیستې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
کدمن اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د باجوړ پولیټیکل نظامي هغه دوه پلاران او د یو دینی مدرسې استاد نیولې دی چې کراچۍ مدرسې ته یې دغه شپږ ویشت جنکۍ چې دي هغه لیږلې بي. په یاد پیښه باجوړ سلارزو کې ولس هم ډېر خفه دی. نور حال له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال شانواز ترک زیرا کوي.
د کراچۍ په یو کور کې د پولیسو لخوا نیول شوی د باجوړ ایجنسۍ د شپږویشتو ماشومانو جنکو کور ته راوستلو لپاره د یادې سیمې نه ټاکل شوی د پارلمان غړي شهاب الدین خان او د دغه جنکو کورنۍ ورغلي. ولې بل خوا پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسۍ د څو جنکو پلرونه او هغه استاذ چې دغه ماشومان یې کراچۍ ته لیږلي وي حوالات کې بندې کړي دي. په دغه جنکو کې د دوو ماشومانو ورور چې د پشت سلارزو باجوړ ایجنسۍ اوسېدونکی دی وای
چې زه ډرایور یم، نو راغلی چلم، نو مونږ د وینم چې نه لوینم کا سر دی بزا یو دوه کال وشو والو دا مونږ د سبق د پاره لګلې وې. مونږ چې علم دی وګړه غا دی وګړه څنګه نه لګلې یاره چې د تانو د پاره نشه او راغله پا او و چې راول وای د بچی ما کور به وای وای د چانس یې کارم په تلاله را وای وای مونږ مر ټول راغله قدرې مې فنی نه مونږ پینځه کسرونه.
ګل اعظم خان چې د 15 کلن رومان پلار دی وای چې هغوی کراچۍ ته روان دي چې خپل لور کور ته راولي. غفار طوفان د سلارزو اوسیدونکو دی او هغه د یاد پیښو وروسته د سیمې د اولس خفګان داسې بیان کړ.
او انتهایی ډیر خلک ما داسې ولیدل چې هغه په سترګو کې اوښکې وې او د هغه چې کوم د دې نه کور چې دراړه وهم کړو یې ډېر زیات خفګان او په خلکو کې وو ډېر تشویش او ډېر د مایوسۍ حالاتو خلک ډېر زیات خفه او په جلوخیبانې
بیګم ماسخوتن پولیټیکل انتظامیه د دوو جنکو پلرونه او هغه استاد سمیع الحق چې دغه ماشومان یې کراچۍ ته استولي وې نیولي دي او بندیوان کړي یې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
کدمر ودن کو بهمدی موضوع پاړه یو بل رپورٹ هم تاسو لپاره لو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو استادې وای د سند حکومت سره په تماس کې دی او د هغه شپږ وشت انجنونو چې تیر ورځ د پولیسو د کراچۍ ښار له یو څنډې څخه تر لاسه کړي بي خپل کورونو ته د سپارلو په اړه ورسره خبرې کړي دي. شابودین خان وای د سند د گورنر او همدارنګ د پولیسو د مشرانو سره خبرې کړي دي. فرخند اسد په دې موضوع دا رپورٹ جوړ کړی دی.
له باجوړه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي د سند له حکومت سره په رابطه کې دی چې په کراچۍ کې نیول شوي ماشومان نجونې زر تر زره خپلو کورنیو ته وسپاري. دا ماشومان د کراچۍ ګورومندر په یوه نارجستر شوې بینومه مدرسه کې زده کوونکي وي چې د پولیسو په خبره د مدرسې چلوونکي وي استاد دغه ماشومان بې اثره پرېښودې وي چې پولیسو له یوه کوره برامد کړي. شهاب الدین خان وایي
خپل پلانونو پر ازا سره دغه لګیل دي په دغه انکوایری موږ کوو چې دا کس تیرا چا دي نه کوي بوتلی دي نه د څه لپاره بوتلی او اوس دا د دې وایي دا تا په پښتو ژبه ته کار کړی یا ګری کړی دي په دا د دې کې اوس وارثان ور دي او هی موږ کوشش وکړو چې وارثان ور شي او خپل وارثان تر ماشومان او لشي مطلب ان شاء الله ډیر ډیر ان شاء الله موږ ختم کول خیر ته په خیر سره ان شاء الله.
دا ماشومان تری کال وړاندې دغه مدرسې ته لګل شوی وي چې د ټولو تعلق له باجوړ ایجنسی د سلارزو سیمې سره دی. د سند وزیر اعلی یو مشیر شاه جهان خان وای دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي چې په اصل کې د دې ماشومانو په دغه کور کې د پرېښودلو څو وجوهات دي. دی وای
دا د شپې چا پرېښې دي دغه علاقې کې پرېښې دي که څه چل شوی دی او څه پوزیشن دی ما اوس دې چې ته ویلي دي ټولو ته مې ویلي دي او د هغې ضلع خپل صدر ته مې ویلي دي نور ذمېدارانو سپي ته مې هلته ویلي دي چې ما ته د اکزیکټ پوزیشن راکړه چې دا اصل.
په کراچۍ کې پرون د ډی آی جی د دفتر مخې ته دغه ماشومانو جنکو ترونه ماماګان او نور خپلوان راجمع شوي وو خو دوی وایي چې پولیس دغه ماشومان دوی ته نه په حواله کوي او یوازې پلارانو ته یې ورکوي. د باجوړ د غاخي کلی یو اوسیدونکی حسن خان وایي د ده پکې درې ورېرې دي خو پولیس یې ورته نه ورکوي.
همکار فرخند اسد با چې په باجوړ کې د شپږ وشت انجنونو د ترلاسه کېدو وروستۍ صورتحال په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ په مامون دوه سالارزو کې ځای خلک وای د وسلوالو لخواي داسې پیغام پانی ترلاسه کړي چې ورکی له خلکو غوښتنه شوه چې خپل ژوند د شریعت مطابق برابر کړي خو یو ځای حکومتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لړی ته ویل چې داسې افواګان دي او د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. مجید بابر د دې موضوع په اړه دا رپورت لري.
د رسنو د راپورونو تر مخه د تیر خالی په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په ماموندو او سالارو کې نامعلوم کسانو داسې پرچیانې ویشلې وې چې پکې ولسته په اسلامي شرعي نظام مبني د ژوند تیرولو ویلې شوي وو. خو د باجوړ د پولیټیکل انتظامي او چارواکي د دا ډول کومو پرچیانو د وجود نه انکار وکړو. دغه چارواکي چې خپل نوم نه خورول غواړي مشال ریډیو ته وایي
دا خبر جی دروغ او دا مونږ د ترتیب کړي نه پخا چینل باندې دا حال دا کوم چې دې کړی غره کوم چې دې هم دې کړی دې چینل والا دا غوې زموږ د سکیورټي په پوسټ په مېن کې په مېن هیڅ څه نشته دا دا ایت نشته دې مونږ ترتیب کړي دا مونږ په باټ کې مونږ په چینل باندې ترتیب کړي امن خو به حال دې چې څه خو نه نشته دې خاص طرف نشته.
خو د باجوړ قبایلی سیمې یو سپین روبه ملک ته الله خان به د پولیټیکل چارواکو دا داور دی ویو زیاتوي چې دا محل د باجوړ قبایلی سیمې په سالارو او ماموندو کې د وسلو طالبانو نفوذ زیات شوی دی.
دا په سلارزو کې خطونه کاغذونه ویشلي دي په پارسي ادب کې بشرنامې وې دي او په مامون کې هم تقسیم کړي دي او د ملکانو ته وارنګونه ورکړي دي. خبردارې تاسو ژوند ته خطر ده او پولي او ټیمونو ته چې تاسو د پولي والا سره 400 ګرام ټیمونو سره ناغو سر په خیر نه سره
دا خو معلوم دي چې معلوم خلکو ته ویل دي خو معلوم دي اوس راځي چې ویل دي ښاری ګرځي څو د تنوي جمعه دونه دي څنګه د ښاری غونډي او ټول کارونه په څرګند دي هغه پټ پټوري ختم شوی دی نستا.
په باجوړ قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو نه پس حکومت دا وکړي وا چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکي کړي دي او د سیمې نه په زورګونه به کور شي وي کورنۍ پولیسي موته د بیا به حالې په شمنستنی کړي وي. خو د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي سېنېټر هدایت الله خان بیا وایي چې موجوده حکومت هغه ټول شمنې هېري کړي دي.
دې کې خو زه نو امید ما په دې مسله کې ځکه چې زمونږ تیر شوی زمونږ چې کومه ریګولر اډی دی اگر فریز کلی شو نو دا یونیورسټین خود سره په پټه کې بالکل نه لګي. باجوړ کې میډیکل کالج منظور شو دا غوړي د فاندې څخه پټه نه لګي. کیل کالج منظور شو دا غوړي پټه نه لګي. دا چې تحصیلونه کې چلتا سړکونه ضرورت سړکونه خلک لینک کوي چې هغه خپل مریض راوړل شي خپل سکول ته تللی شي خپل نشه ته تللی شي. زمونږ د باجوړ تقریبا 66 کروڑ روپۍ په دې وخت کې د تیرشي ریګولر اډی پی په کم باندې ټینډر په شوه وي تاسو سکینه زمونږ د
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې نه سېنېټر هلال رحمان مشال ریډیو ته وویل چې درې کاله وشو چې د مومندو قبایلی سیمې بې کوره شوې کورنۍ پولیسي متستنې شوې کورونه یوران پراته دي خو تر دې دمه هغوی سره کړې شمنې نه دي پوره شوې.
موجوده حکومت ته بار بار یاداش کولو باوجود هم چې داغوی هیڅ قسمه توجه نشته په قبایلی علاقو کې مطلب یا ترقیاتي کار کول یا هغه فسیلیټیټ کول چې هغه واپس راشي او په خپل علاقو کې. دویم نظر خبره دا ده چې زموږ ایگزیکټیو چونکې گورنر دی نو د گورنر تیر شوي وخت کې د شوګټناکو وخت کې خو لږ ډېر پلاننګ چې جوړ شوی او هغوی به ریګولر کنټینیوس دغه به منګانو سره سنېټانو سره هغوی به خپلو د حلقو خلکو ته تپوسونه به کول چې هغوی ته څه مشکلات دي. نو موجوده حالات کې خو مونږ سره د گورنر سره داسې خاص میټینګ دی هغه نه دي کړي چې مونږ ورته د خلکو آواز ورسوو. دومه خبره ده چې فاټا ډیزاسټر مینجمنټ دغه ضروري خو کار داسې دی چې کومې علاقو کې کورونه وران دی او دغوی سروې وشي. نو هغه تر دریو کالو پورې د خلکو سروې ونه شو.
په باجوړ او مومندو قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو نه پس حکومت ژمنه کړې وه چې د ولس د بیا بحالۍ لپاره به په جنګي بنیادونو د بیا رغونې پروژې ترسره کوي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو قدر منو غوښتونکو فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو میرمنې با اختیار کول او هغوی ته د حقوقو د هغه حقوقو د تحفظ لپاره پالیسی وړاندې کړې ده. د چارواکو په وینا د دې پالیسی مقصد د قبایلی سیمو هغه میرمنې چې په سکولون کې زده کړې ورکوي او یا په هنري مرکزونو کې کار کوي د هغوی د حقوقو تحفظ وکړي او نورې با اختیار کړي. هو کار په هان وای چې په دغه سیمو کې لمخ کې نه د خزو حالت خنه دي او ډېری دا او ډېر داسې پلانونه اعلان شوی خو مستحق خلکو سره مرستې نه کیږي. په دې موضوع ما ګل ایازرته دا رپورٹ برابر کړی.
د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله وایي چې د قبایلی سیمو میرمنې با اختیار کولو او د حقوقو خوندي ساتلو لپاره د پالیسۍ مقصد په دغه ځایونو کې خزو ته زیات نه زیات حقوقو د ورکولو په معنا ده. دغه پالیسی په اړه فضل الله زیاته کړه
په قبایلی سیمو کې او په ایف آر کې کوم زنانا هغه په سکولونو کې ټیچینګ کوي یا زموږ هلته کې څوره د ډایریکټریټ آف سوشل ویلفیئر پاټا چې کوم د ستارې سنټر دی د هنرمندۍ سنټر دی هغه کې هغه کار کوي د هغه تحفظ لپاره د هغه کې د شعور د او د هغه د ماشومانو د کفالت لپاره او یو ښه تربیت لپاره چې د نو مزید د هلته کې د ښځو زنانو د حقوقو د چې دی نو مزید د قانون سازۍ دا پالیسی چې کوم دی جوړه کړې ده هغه اناؤنس شوې ده.
د فضل الله په خبره په دې رستو کې حکومت د قبایلی سیمو پرمختګ او خلکو ته د روزګار موقع ورکولو په مخه قانون سازی کړي. خو د سیمې یو خبریال صفدر حیات داوړ وای چې د قبایلی سیمو حالات هغه شان نه دي چې څنګه حکومتي چارواکي یې بیانوي. صفدر حیات داوړ زیاته کړه،
فتا کې خو ایون میل هم تر اوسه پورې هغه دنیا کې اوسي چې ډېر بد حال یې دی، خو دا ښځه خو بیا دې هم بد حال دی. که ته وګورئ ایجوکیشن د دوی نشته، دی تحفظ به څنګه ورکوي چې د خپل حکومت ریټ وګورئ ډېر کمزورې دی، علاقو کې اپریشن روانې دي. نو موجوده حالات کې خو د تحفظ والا ټکې چې کم دی، دا زه هم چې دا به کسایډ کې کېدو نو خبرې، خو چې کوم روزګار ورکول دي، روزګار ورکول لکه څنګه ما وال درته وې دا ورکېدې شي، خو چې صحیح کرپشن نه پکې، چیک اینڈ بیلنس سیستم نه پکې، او صحیح مانو سره روزګار ورکول وي.
صدر هي دا وای چې د خزو تر ټولو لوی مسله د صحت ده، نو باید حکومت په لری پروتو سیمو کې د صحت مرکزونه پرانیزي او د خزو د تعلیم لپاره کار وکړي. خو د خزو د حقوقو یو کارکونکي سمر من الله د حکومت نوی پالیسی په اړه خوشبین ښکاری او وای چې دا یو ښه پرمختګ دی. سمر مینن الله زیاته کړه،
ډېر ښه خبره ده که داسې پالیسی جوړېږي، خو پالیسی نه مخکې ټولو کې مخکې به موږ دا څه کتلی چې آیا هغې علاقو کې چې کمې زنانه دي دی او ټولو کې مخکې موږ انسان هم ګڼو او که نه. هغې هغه ټولو کې غټ مثال تاسو ته به پولیټیکل هغې کې هی ملاو شي چې مطلب که چېرته د دیو هغه څه آواز نشته، چېرته که پولیټیکل د دیو هغه څه نشته، نو هغه پخپله یو ډېره غټه مسله ده چې په حکومت کې هم که موږ کله په قبایلي علاقو نه څه زنانه نه ګورو یا د څه ووټ کولو هغه د دیو هغه هم که څه حق نه وي.
د سمر مین الله په خبره باید د دې پالیسۍ د جوړولو نه وړاندې د دغه سیمو میرمنو ته د ژوند بنیادي حقونه ورکړل شي. دا چې دغه نوې پالیسۍ به تر کاغذونو پورې محدود وي او که په حقیقي مانو کې به د قبایلي سیمو میرمنو ته حقونه ترلاسه شي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وای،
دا پالیسی د دې مطلب دا هر کس نه دی چې الته کې خزو ته څه مسلې درته خدي، د هغې لپاره مونږ دا پالیسی چې دی نو امپلیمنټ کوو. اصل خبره دا ده چې خزو ته الته کې الریډي هغه حقوق ملاویږي، داسې هیڅ قدغن یا هغه څه بندیز نشته.
کسوم فاټا سیکریټریټ د خزو په ژوند کې د ښه بدون راوستو په لړ کې یو شمیر پلانونه اعلان کړي، خو کارپوهان وای چې دا بدون هله ممکن کېدی شي چې په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړل شي.
کدمنه اردوونکو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې جګړه وکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړي چې نور تفصیل یې عصمت ساروان به راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړ چې اجازه به ورنکړي چې هیواد د نیابتي جګړې په میدان بدل شي. ولسمشر غنی دا خبرداری پرون د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د مشرانو په غونډه کې ورکړ. له افغانستانه د سش کال په پای کې د ناټو د جنګي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د هند او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه پراخه شي. دواړه له ډېره وخته پر یو بل تور پوری کوي چې د خپلو ګوډاګیو ډلو له نیابتي جګړې څخه په افغانستان کې د نفوذ لپاره کار اخلي. ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف او د هند د صدر اعظم نندرا مودی په شمول د سارک د هیوادونو مشرانو ته وویل موږ به هیڅوک پرېنږدو چې زموږ په خاوره کې نیابتي جګړه وکړي. په سویډن کې میشته سیاسي چارو پوه عبدالکریم حقانیار دې ته په اشاره چې ولسمشر غنی د هند او پاکستان د مشرانو په حضور کې دا خبرداري ورکړ مهم بودی.
په دغه جلسه کې د هند او پاکستان صدر اعظم هم موجود وو او خبرې ولسمشر اشرف غنی دوی ته مخامخ دا خبره وکړه. د اهمیت په دې کې ده چې نور هم پاکستان او هم هندستان ته دا واضح شول چې د افغانستان نوی ولسمشر نه غواړي چې د یو هیواد یا بل هیواد په ګټه باندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده وشي او بالاخره د افغانستان خاوره په دې نیابتي جګړې په ډګر باندې تبدیل شي.
تیره اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان له لوري نیابتي جګړه پیل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پرویز مشرف د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې نه به افغانستان او نه به هند د پاکستان او هند ترمنځ نیابتي جګړې ته اجازه ورکړي. شاغلی غنی د هند له صدر اعظم نندرا مودی سره په مخامخ خبرو کې راتلونکي کال ته د هند د سفر بلنه ومنله. هند په سیمه کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی دی. دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2000 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
اسمت سروانو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول کډر من اوریدونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه باجا منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د کراچۍ پولیسو تیر شپه په هغه مدرسه چاپوالې چې مشر استاد یې د باجوړ شپږیش ماشومان جنکی د قرض د وصولې په سر د یو تن په کور کې پریښوي. پولیس وایي د چاپې په وخت یې له دغه مدرسې و نور ماشومان هم ترلاسه کړي او مدرسه یې سیل کړې ده. دغه درې دیرش ماشومان د محل د کراچۍ په ګلبرګ سیمه کې د ډی آی جی په دفتر کې پاتې کیږي. تیر شپه د اسلام آباد په E11 سیکټر کې نامعلومه وسلوالو د مجلس وحدت المسلمین یو مرکزی مشر علامه نواز عرفانی په ډزو وجلې. یاد ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې په 12 غنټو کې د نوموړي وجون کې ونیول شي. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید غندنه کړې او دا یې د خپل ځمکني سالمیت او خپلواکۍ پر خلاف بللې ده. دغه برید کې 13 ورځ غرمه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د وسلوالو په یو کور دوه میزایل داخل شوې چې په کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې خپل هیواد به د پردې تر شا د جګړې میدان جوړېدلو ته نه پرېږدي. نو موړي دا سرګندونه پرون په نیپال کې د سارک غونډې ته د وینا په وخت کړي. په هند او پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان کې د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د پردې تر شا قوتونه استعمالوي. امریکا وایي د شام خارګوټي راقه باندې د بشار الاسد د حکومت هوایي بریدونو يرولې ده. یاد خار د اسلامي دولت وسلواله ډلې په ورقه کې د انساني حقوقو فعالین وای د روانه میاشتې په 25مه نیټه پکې په دغه هوایي بمباری کې خواوشا سل کسان وژل شوې چې ویل کېږي د نیمه نزياتي عام خلک دي. د امریکا په میزوري ریاست کې یو شمېر احتجاج کوونکي ورسته له هغه د سنت لوئس خار سرکاري ودانه سيتي هال ته ننوتې چې عدالت د یو تور پوسټ ځوان په وجنه کې یو سپین پوسټ پولیس افسر به قصور وګرځاوه. پولیس وایي د دې مظاهرو پر مهال یو شمېر احتجاج کوونکي هم نیولې دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډی زیات ستا وړاندې کولو کډر منور دن کو وس په اسلام آباد کې د مشال اډي خبريال احمد الله د پاکستان مقامي ورسپانو اداري لوستي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
مشرق ورسپان خپل اداریا سار کانفرنس په حق لیکل دا اداریا لیکي چې کانفرنس ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اویل چې پاکستان هند سره مذاکرات لپاره تیار دی. سار ته اروپאי یونین په طرز معاشي ترقی او تجارتی فورم جوړول غواړو او د خې سکیورټي او معاشي مرستونه سیمه خوشاله جوړېدای شي. اداریا لیکي چې سار تنظیم کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې ترڅو تاو تریخواله برقرار وي تر هغه وخت د سار نه د مثبت تبدیلی امید نشي کېدی. نو ضرورت دې خبرې ده چې پاکستان او هند خپل تعلقات خکړي او د سیمې د ملکونو تنظیم سارک د موثره جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د سیمې ځنی ملکونه دا خبره د شدت سره محسوسوي چې نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ ځنی شخړو او خصوصا د کشمیر شخړې د دې ټولي سیمې د ترقی او خوشحالي عمل يرغماله کړي دي. خو د پاکستان همیش لدا کوشش پاتې دي چې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. ادارې کې چې دا خبره په نظر کې د ساتلو ده چې فرانس او جرمني ترمنځ تر 200 کالو پورې د جنگ وجه جوړیدونکې دریای راین شخړه لیزې معاهده تر لاندې حل کولو وروسته اروپا د متحد کولو ذریعہ جوړېدای شي. نو نوی ډیلی او اسلام آباد د هم د کشمیر شخړه په پورم نتوګه د حل کولو وروسته سارک تنظیم د موثره او ټولې سیمې لپاره د ترقی او خوشحالي تنظیم جوړ کړي. آج ورسپان خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اپاشي وزیر محمود خان په خپل محکمه کې پرته قیمتي مشينري د استعمال قابل جوړولو هدایت کړي دي او ویلي دي چې ځنی ماشينري د معمولي مرمت د نه کېدو لوجه بیکاره پرته ده. اداري لیکي چې خبره صرف د اپاشي محکمې پورې محدود نه ده بلکې د صوبې په ځنو نورو ادارو کې هم د کروڑونو روپو ماشينري او موټرې د معمولي مرمت نه کېدو لوجه بیکاره پرتی دي او چې کومه بیا سموده ورستو ډېر په ارزان نرخ خرڅ کړي شي. اداري په اخیره کې لیکي چې خبره دا وی چې حکومت دې په دې ادارو کې پرته د ماشينري مرمت وکړي او په ضرورت پیښې دوه د مارکیټ په نرخ پرایویټ ټیکدارانو ته په کرایا ورکړي. نو دا شان به نه صرف په صوبه کې د ماشينري کمی پوره شي بلکې د آمدن به یو ښه ذریعہ هم وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کډمن اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه لیکنو ته کتنه لرو. ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي اسلام آباد ته د روس د دفاعي چارو د وزیر سفر یو بې ساري پرمختګ دی. بل په هیومن رائټس واچ لیکي افغانستان کې به راتلونکي کلونه د بشري حقوقو له پلوه د ډېرې اندېښنې وړ وي. د دواړو مقالو غټې برخې د نجیب عامر ناورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي د نومبر په شلمه نیټه د روس د دفاع وزیر جنرال سرګی شویګو له اسلام آباد څخه لیدنه وکړه، او په داسې حال کې چې لسګونه نور روسی چارواکي هم ورسره ملو، د پاکستان سره د دفاعي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. نوموړي همدارنګه په اسلام آباد کې د خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره د لیدلو پر مهال د دوه اړخیزه معاملاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د شخړو معاملاتو په اړه هم خبرې وکړې. دا د 1988 کال نه پس د روسیې د دفاعي چارو د یو وزیر پاکستان ته لومړی سفر دی. دا چې په دغو کلونو کې هند او روسیا په دفاعي چارو کې سره ډیر نږدې وو، نو د مسکاو او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړې پړې وې. دا اړیکې په 80مه لسیزه کې هله خرابې شوې چې پاکستان د هغه مهال د شوروي اتحاد پر ضد د غرب د لومړی کرخي اتحادي جوړ شو. د روسیې پالیسۍ جوړونکو مخکې پاکستان ته د ترهګرۍ د سپانسر کوونکي هیواد په توګه کتل، او همدارنګه پاکستان یو ناکام ریاست ګڼلو چرته چې افراطي ډلې په حکومتي پالیسۍ اغیز شیندي. بل پلو د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي چې دوی د 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو جاج اخلي. نوموړي اداره وایي دوی انګیري چې په افغانستان کې راتلونکو کلونو بعد د بشري حقوقو له پلوه د ډیرو ستونزو سره مخ وي. هیومن رائټس واچ وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مشن پای ته رسیدونکي دي، او د رواني سوي کال تر پایه به په افغانستان کې د نړیوالو حضور کم شي، نو دوی اندېښمن دي چې نړیوال به افغانستان سره خپل کړې ژمنې په بشپړ توګه عملي نه کړي. نوموړي اداره وایي د بشري حقوقو خوندي ساتل د یو خوندي او باثبات افغانستان لپاره اړین دی. د بشري حقوقو د سار اداره وایي نړیوالې بسپنه ورکوونکې ادارې د بشري حقوقو د ودې لپاره په کار ده چې د بشري حقوقو ادارې پیاوړې کړي، او دا به ورله په کار وي چې یو آزاد سارونکي او راپور ورکوونکي میکانیزم جوړ کړي ترڅو د احتساب، د بندیانو سره د سلوک، د قانوني اصلاحاتو، د تعلیم، د میرمنو او د ماشومانو د حقوقو، اداري فساد او د مطبوعاتو د ازادۍ د پرمختګونو سارنه ممکنه شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مانه ودونکو یو سیډنیز اداره چې له هند فعالیت کوي په خپل یو رپورت کې لیکي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وټولو په درشل کې چین په افغانستان کې د خکېدو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له څوګن سمدستي روستو چین ته هم سفر کړی وو. د مشال رادیو همکار مجید بابر د موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د هند په سرخار نوی دلی کې د امن او د شخړو مطالعاتي مرکز په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د چین د خکېلتیا موضوع راغستې ده، او لیکي چې د روان کال تر پای پورې به اکثره امریکایي ځواکونه د دغه هیواد نه ووځي، او لږ شمېر ځواکونه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون د چوکاټ لاندې دغه هیواد کې تر 2023 کال پورې پاتې کیږي. خو بلخوا ګڼ شمېر غربي هیوادونه چین ته ګوري او تمه کوي چې چین په دغه جنگ ځپلي هیواد کې فعال رول ولوبوي. خو اوس پوښتنه دادا چې آیا چین په دغه هیواد کې خکېلتیا ته تیار هم دی او کنه، او په افغانستان کې قراری څنګه د چین په ګټه تمامېدای شي. راپور مخکې لیکي چې افغانستان د چین ګوندی دی، او که افغانستان کې امن او قراری وي نو د دې نیخ په نیغ اثر به په چینایي ټولنه وي، او که بیجنګ کابل سره په مهمو امنیتي موضوعاتو باندې ځان خکیل کړي نو د دغه هیواد په غربي ناقراره سیمو لکه سینکیانګ کې ډېرې مثبتې نتیجې رامنځته کېدای شي. راپور زیاتوي چې د چین د خارجه تګلارې مهمه خبره دا ده چې د بل کوم هیواد په کورونو معاملاتو کې ګوتې نه وهي، خو لکه د نورې نړۍ په ډول په افغانستان کې هم چین د سرمایه کاری په بنیاد ځان خکېلول غواړي. دا مهال چین په افغانستان کې په خاصه توګه د توانایي په برخه کې ډېره سرمایه کاری کړې ده. چین غواړي چې په سیمه کې د پرم نه ترقۍ دارومدار په ثبات او استحکام کې دي، او د دې له امله چین غواړي چې د په ګوند کې هم قراری وي. په 2018 کال کې چین د افغانستان سره د یو سیاسي تګلارې جوړولو په موخه د دوستۍ او همکارۍ لوزنامه لاسلیک کړې ده چې مقصد یې ښه ګوندیتوب دی. بلخوا د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی د خپلې څوکۍ د
سوګند اغېستو نه سمدستي پس د چین په سفر ولاړو. په بیجنګ کې د اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال چینی ولسمشر ژی جین پینګ د هغه موقف اعاده بیا وکړه چې دوی په افغانستان کې امن او ترقی غواړي، او زیاته کړه چې چین به د افغانستان د قراره او ترقی هدف ته رسیدو کې د دوی سره پوره پوره همکاري کوي. د راپور له مخه په افغانستان کې په اقتصادي توګه ښکېلتیا به په راتلونکو وختونو کې د دواړو هیوادونو په ګټه وي.
مجید بابا روچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول. کډر منو اوردونکو، فارن پالیسی مجلې کې امریکا او اروپا لپاره کار دی چې د پاکستان لپاره خپل کړنلاري بدل کړي، ځکه چې د نړۍ دوه طاقتونو روسي او چین پر پاکستان خپل توجه زیاته کړی ده. فارن پالیسی مجلې زیاتوي چې پاکستان کې د سرمایه‌کاری اقتصادي ستراتیژي او د مدني ټولنو سره د لاس امداد کولو اړتیا ده. د مقالې نورې برخې د تزګل ایاز مند کوم. فارن پالیسی مجلې د پاکستان لپاره د لویدیز د نوې ستراتیژي ضرورت یا اړتیا تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني مارشل فند او د سویډن د دفاعي سیډنیز ادارې په خپل نوې رپورت کې په دې خبره بحث کړي چې باید امریکا او یورپ د پاکستان لپاره نوې تګلارې ولري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یوې لسیزې جګړه پای ته رسیږي، خو په منځني ختیځ کې سختدریزي زیاته شوې ده. چین او هند په سیمه کې خپل اثر زیاتولو لپاره کوششونه کوي. په پاکستان کې کورنۍ بے ثباتی زیاته شوې، نو په دې حالات کې د سیمې لپاره یو نوې تګلارې پکار ده. مجلې لیکلي چې د لویدیز ائتلاف لپاره پکار ده چې د پاکستان لپاره نوې اقتصادي ستراتیژي ولري او په دغه هیواد کې سرمایه‌کاری وکړي. د دې ترڅنګ مدني ټولنې او ولسی ادارو سره همکاري زیاته کړي چې د اوږدې مودې ستراتیژیکي موخې ترلاسه کړي. مجلې د رپورت په حواله لیکلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مربوطه تګلارې پکار ده، ځکه چې په پاکستان کې هم د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه شعور زیات شوی. فارن پالیسی مجلې په دغه رپورت کې د نوې پالیسۍ لپاره تجویزونه وړاندې کړي او څلور مهمې برخې ټاکلې چې باید نوې تګلارې ولري. د رپورت تر مخه لومړی اقتصادي پرمختګ دی، دویم د ولسی ادارو او فوج ترمنځ اړیکې او حکومتداري ده، دریم د اټمي پروګرام په اړه د خطرونو په اړه خبرول، او څلورم د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نوې پالیسی شامل ده. مجلې د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې د رپورت په حواله لیکلي چې لویدیز او امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په همکارۍ کې خپل کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې په پولیسو محکمه کې اصلاحات راوستل شي او د پولیسو صلاحیت نور پیاوړی کړل شي، نه چې فوجي مرستې زیاتې کړل شي. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د رپورت تجویزونه انقلابي نه دي، بلکې ډېر اسانه دي. په دې کې ځینې عملي کولو کې کلونه لګېدای شي، خو دا د نوې تګلارې لپاره ضروري دي. دا په داسې حال کې هم ده چې لوی طاقتونو روس او چین په پاکستان خپله توجه زیاته کړې، نو پکار ده چې امریکا او لویدیز هم دغه لاره خپله کړي او د پاکستان په اړه په ستراتیژي کې بدلون راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قدر من ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. د ونیس پروگرام تاندې هلی نارن په پروگرام کې د فاټا ریفارمز کمیټې د غړي او د خیر خیګړي د یو کارکونکو مسرت قدیم سره خبرې کوو. مسرت قدیم د پیمان په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي. د دې پروگرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
پتان دی اهلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې د فاټا ریفارمز کمیټې د غړي او د خیر خیګړې د وی کارکونکو مسرت قدیم سره خبرې کوو.
تقریبا چې کومه د لومړي رپورت چې کوم دی نو هغه د وخت په فاینل کې د سټیج کې دی. مونږ لکه ټایمونه ورکړي دي د ریفارم لپاره.
مسرت قدیم د خیبر پختونخوا د 400 ضلع سره تعلق لري. په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړي او د هالند او برتانیې نه وړاندې تعلیم حاصل کړي. د پیمان په نوم یو غیر سرکاري اداره هم چلوي. په پېښور یونیورسيټي کې استاد هم پاتې شوی. هغه د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو د کمیټې فاټا ریفارمز کمیټي غړی هم ده. دغه کمیټې د حکومت لخوا ټاکل شوی چې د قبایلی سیمو لپاره په نظام کې د بدلون په پالیسۍ کار کوي او خپل رپورٹ په حکومت ته وړاندې کوي. په دې اړه مسرت قدیم وايي
دا څه ده چې دا فاټا ریفارم کې صرف سلور کسان دي، دا یې ممبر د کمیشن صرف سلور کسان ممبران دي، درې نارینه دی او خلک دا هغه یو د علاقې دی یو چې دینه ته کیدو مړ تل کې پاتې شوی دی بیوروکرات دی بل هم سره جنرال سب دی او یو ځکه چې لکه په ځان کې زما او دا هغه حواله سره د دې چې چې ما کار په فاصله کې ما دې یاد کار کړی دی جنانو سره هم او دا یاوی ځوانانو کول سره نو هغه په وجه باندې چې دینو زه به دیم چې ډیر ښه دی ځکه چې ماتم دې ته حالاتم لا ته پته دي دا هغه چې کمزوري زمونږ چې کم ثقافت دی دا هغه چې کوم دې هغه کې کوم قسم روایت دي دا هغه ټول لکه دا غوښنه مو خبرې مې او چې اوس په دې موجوده حالات او تو کال د سټیټ څخه هلي ځلې دي او دا غي وجوهات دي نو دا غي باندې هم زم ما لکه خپل یو نظر مې دې خپل مې او تحقیق کې دي نو په دې حوالے سره بزن کې ښه کار روان دي او دا غي تقریبا چې کومه د لومړي رپورټ چې کوم دی نو هغه د وخت په فاینل کې دوه سټیج کې دي د دې څخه مونږ لکه څنګه ورکړي دي د ریفورم لپاره یو ځکه اوس په دې موجوده حالات کې موږ خلک د هغه ځینې نه خوندې راغلي دي او په مختلفو ځای کې مختلفو ځایونو کې هغه په دې وخت کې په اوسي دا موږ د واپس راځي لپاره کم قسم مو سره مو استعمال کېدي شي او ځین چې کوم دی نو لکه یو خدای اوسني یو ته وایي چې دا اوس په دې وخت کې دی شي بیا د دې نه پسې نو کوم ځای مټ کم وایي چې دا هغه کې څه کېدي شي او په لانګ ټرم کې په فارا د پاره چې کوم دی د مستقلی دنیا د باندې کم څه سمځي اسکا هات کې دی شي چې په کوم باندې نه صرف د فارا د خلکو د قبایلی سیمو د خلکو خپل چې کوم د اغوی خواهش په مطابق باندې د هغوی د پاره اصلاح او هغه کې اصلاحات راوړي کیږي ورپری شي چې د اغوی په کې د اغوی سوي چې دای په مطابق د دې لپاره موږ اوس په ډیر زیاتو مختلفو طبقاتو کې خلکو سره سلام شو او دا غوړي خبره او دا غوړي وازنه د کوم ځای نه په رپورټ کې چې
د فاټا استکونکو زیاتره وخت حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د تعلیمي ادارې جوړ کړل شي. دا چې د فاټا ریفورمز کمیټي په قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کوي او کنه په جواب کې مسرت قدیم وایي.
بالکل دی ګوره د طریقې د کسونو لري یو خدای چې البته تعلیمي لکه دغه موجود دي ادارې موجود دي سکول نشته کالج نشته خو استادان ته کې لکه نوې او نر زیږي البته کې په ټول ناول خو مونږ د دې لپاره یو قدم وچتو چې استادان د خپل حاضرۍ البته کې یقیني کې دا غوډه کوي یو عمل دی یو پروسس دی یو طریقې کار دی چې کوم مونږ لکه په دې خپل دی فارم کې د خپل اصلاحات یو کوم وځي کړل دغه چې کوم تاسو یې چې د الټکی لکه دا نو مواکې نشته د هایر اډوکیشن لکه د میډیکل کالج او د انجینرینګ کالج او دا نو د دې لپاره مونږ لکه یو پوره پروفل د یو یونیورسيټي چې کوم دی پېښه کوم کله ویل ته خپل اصلاحات کې د هغه لپاره هم وخت نه کړی دا دا لکه ظاهر د مستقبل لګی چې ټول نه لکه ټول نه امپورټنت څه یو استفاده لپاره چې نه تعلیم دی او تعلیم چې دین او هغه په مختلفو لیول کې په فاده لپاره خبرې سیمه لپاره دې پوهیږي.
د شمالي وزیرستان د نوډان دي د جنوبي داشان د خیبر ایجنسی په لکونو کورنۍ په دې 13 کلونو کې د پدمنۍ او پوزي عملیاتو لوجه به کور کړل شوې. دا چې دغه به کورۍ د خوځو ژوند څومره متاثر ک مسرت قدیم وایي
مور دې زموږ هم دا وی چې ټول ناول لکه چې کله اوندا څه قسم لا خلې ویل شي نو ټول زیات هغه اثر چې کوم دی نه په زنانه او په ماشومان باندې کیږي نو متاثر ان د سنجنس یو خپل کور نه کور شي دي چې کوم زنانه په کورونو کې لته نارینه نو او هغه د خپل کور مشرانو د هغه د پر لري زیاته ګران شوه دا ځکه چې په عام زندګي کې په خپل کور کې اوسې نو هم ډیره ګران دي دا څه خو چې دا خپل کور نه کور شي نو بیا دا هغه مشکلات کوم دی هغه دې زیات شي نو دا هغه خدای دې چې هغه تراشن ملګریدل شناختی کارتونه ورته ایشو وي بل دا دې چې هغه د ريجستریشن کولو د کتي څنګه تاسو لکه د کور نه ډیکور شي نو دا هغه سره چې دې تاسو له بیا هغه شانت د هغه سره ريجستریشن کولی هغه ريجستریشن چې دې له کولی مو چاته له معلومات هم نوي د چا چې ناري مې یو د خوري راستانه وي او چې چا سره ناري مې د پاره د راشن هغه ستو د ريجستریشن کول دا اندادی جگہ تا رسید گروپون تا رسیدل دا بر تلیر زیادا گرانی سید تا صحت معاملو کی آئی تا دیر پرابلم تا جو کبھی تی دا آوی کو ریجسٹریشن نیچے گی لبی آوی تا دا ویانی ہم نمیلاوی گی او دا دین ارلاوام کی لکا دا من پا دی معاشرہ کی اکلا لکا زنانا یوازی شی نو دا آوی دا پارا لکا ظاہر دا تی دا تعلیم خیدم رزیلی تی آوی بہار تاوزی اوزان لنو کرے کی نو بدقسمتی دا دا چې لکه دا زنانو دا پارا مون سره دا سی سکیم هم پدی دا کی نیشتا آره کی مونگا دیر زیاد ما خپل ذاتی طور باندې دیر زیاد کوشش کو چی دیتا دی مونگا حق دی که دا سی سکیل بیلڈنگ ورکو لکه سی دا سی هنر ورطا او خواهی چی دیتا ای بانی زان لکه پیسا لکه دا غی ذریعه چی پیسا زان کماول شروع کی کو آغا زمان پا خیال ہے که پدی وقتی دا مندان زیاد تعداد که نمی دیر لگ دیر لگ دیر لگ دیر محدود دی نو دا معاشی طور باندی معاشرتی طور باندی زبا وین مچی لکه دا ها ہوئی ایشوی کافی زیادتی دا نور پا مقابل دا ناری ما پا مقابل ہے
مسرد قدیم دا پیمان پنوم یا بغیر سرکاری اداره هم چلوی چې د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو او د یوې جمهوری ټولنې په جوړولو کار کوي. د خپل دغه کار په اړه دا وایي
پیمان کې چې کوم نه ټول پاکستان کې کار کوي او څنګه یو څه نور لسته کړو دي په پاتا سمیت پورا پاکستان کې او موږ د رسلو چې کوم غوښتنې شو د تویل چې موږ د دیموکراسي او ګورننس باندې کار کوو الیکشن حوالے سرا کافی لوی کار دی سمونگا او د دین علاوہ زمونگا چی دین دی جماعت استوی کی تفاتا کی مونگا دی زنانو کل سرا کار کو او فورس دی زنانو سر مونگا پوری پرسنفا و فاتا کی کار کوئی نو اگا دا دی چی مونگا وایی چی کم دا زمونگا دیر چا پیرا چی کم دا حالی زلی دی کمی تا چی مونگا وائلنس ایکسٹریمی زم وایی او لکمی پا وجہ باندی چی کم دینو زمونگا دا دی وقتی زمونگا مخوان دی قوائل علاقوں نے سینے میں سے جنہوں غب کو رشنی دی اور زمان گا آئے دن زمان پر علاقوں باندے کل بمباری دا زمان پر ہوا شکل کی کل سے دین آغا جشت گردے شکار دی زمان گا خلق نپائی باندے من گا خلق سر رکا دا بایر چی من گا یو بلکی یو دا پختون گلے درور گلے دا اسلام دا غم و تابق چی کم دے یو بل سر بدا درور ولے اور خور ولے پا طریقہ سر وسے پا یو کمیونٹی کی پا یو علاقہ کی پا یو کلی کی بتا کسی نے یو بل سرا خف لکھ ساتے او برداشت دا برداشت چکم دا غمہ تعلیم نا کلے سرے دے دا اعتدال دا برداشت دا حقی ہنگا پرچار کو تعلیم برکو بلکی زبا دے پر علاقہ چم کی دا باچا خان دے کم دا نان وائلنس چکم خبر بھی اگر ایخ دنیا دے خو پختنخوا کی پا نیلسی صدی کی مونگا امہاغ سبق کی کم دینو آغا جو تو یہ خلق تاو جاگی چیزیں مخی پر آگی دیا پریچنگ کو ویو قسم تبدیغی کو چی مونگا کو تاسو خپل خیر غواری دا پختون خوا خیر غواری امن غواری نداغی دا پارو مونگا یو بل سر جو بل برداش کو با یو بل سر با دا خو سیدی کو در آبادار سر بد اسیدی دا خو سیدہ زمگا تعلیم دی اگر مونگا میڈیا نیوز کو اگر مونگا کمیونٹی کے انکار کو اویرنیس کو مونگا کالج یونیورسٹیاں کم کی مونگا چیزیں پارلیمنٹیرین سے ہم کار کو مونگا گورنمنٹ اداروں سے ہم کار کو مونگا پولیس سے ہم کار کو ندی مانے مونگا نے سبا چیزیں لیکن ہم نے اسٹرانگ جگہ دار
مسرت قدیم د خپل ادارې پیمان اخوا په ټولنه کې د برداشت تعلیم او پوهې د خورولو لپاره هم کار کوي. دا چې د وخت له تیرېدو سره په پاکستان او بیا د پښتنو په ټولنه کې برداشت او زغم زیات شوی او د دغې لپاره د ټولنې هر یو کس څنګه خپل رول ولوبوي په ځواب کې دا وایي
دا سیدا سیدا د یوې ادارې په دغه باندې مسلسل کوششونو سره صرف دونه کېدی شي چې یو زرګونو کسان لکه څومره شل زره کسان زموږ په ډیټا بیس کې چې موږ دانه کسان چې دي نه اوسه پورې مونږ ورسره لکه ډایرکټ چې تاسو سره موږ کار کړی شل زره کسان دي هغه شل زره کسان نه به نور شل زره کسان چې کوم دي نه هغوی به څه ناڅه دي عزده کوي او هغه الحمدلله په دې وخت کې زموږ لکه تاسو ټولنې خبرو کړو زموږ چې کوم ګروپ یا غوینو موږ ټولنه دي نو هغه د ځوانانو ټولنه هم ده یو یو چې نو هغه د میندو ټولنه ده نو په دې په ذریعه باندې موږ په دې پښتون خاصا قبایلی سیمو کې کار کوي نو برداشت خو په معاشره کې په دوو طریقو سره لکه د تعلیم چې کوم دی کنه د تاسو کومه خبره کړې چې برداشت راغلی دی کنه د تاسو څخه راغلی هغه ما تاسو ته یوې ادارې نشي کولی نو د هغې لپاره موږ حل دارو خو چې دا خو موږ یوازې نشي کولی نو موږ د دې لپاره دا کوشش وکړو چې څه تعلیمي ادارې موږ ځان سره یو ځای کړې او مونږ الته کې پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په کمی کې چې لکه پیس ایجوکیشن مطلب دا چې د امن تعلیم د برداشت د روادارې د اقلیتونو چې کوم دی نو بې حرمتي بې عزتي او د هغوی لکه دغه نه کول ځکه چې زمونږ د خو زمونږ مخکې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې د نه د زندګۍ بالکل صفا موجود دی مثال چې هغوی خپل ایمانیارو کې سره یا اقلیتونو سره څنګه رواداري او څنګه سلوک ساتلی دی نو دا هی پرانا چې موږ یو پورا سلیبس جوړ کړی یو پورا هغه ته به تاسو وایي چې لکه د تعلیمي ادارو د پاره موږ یو سلیبس جوړ کړی پای باندې دی وخت موږ ټریننګ ورکو او چې څو پورې زمونږ تعلیمي چې کوم نصاب دی په هغه کې لکه د برداشت او دروادارې او د نورو اخلاقیاتو سره د نورو مذهبونو د خلکو پر کارونو سره موږ څنګه تعلق وسه ساتل شو او په پروګرامه خل نه دی موږ د دوم رسو لوی ته جوړاوې یو ما میډیا چې کومه ده د هغه یو داسې د دې په کومه باندې تاسو د دې په اړه کې دی نو هغه چې د کومې شو موږ یې یو څو موږ یو ټاک شو کو موږ په یو سیریز ان ډراما سیریز په دې باندې کړی دي ام په مختلفو چینلونو باندې راخلې شوې دي نو په دې کې به د معاشي حل یو بندې خپل کردار ادا نه کوي نو پورې لکه دا چې تاسو کوم خبر وایي د ان تاسو نه به یو لکه په تاسو ته اورم خو زه خو لکه د پاکستان کورونو عوام ته نشم رسیدي او په میډیا او د تعلیم په ذریعہ بالکل کې دي
دا چې د یو کام د پرمختګ لپاره د خوز رول سمره ضروری دي په اړه یې مسرت قدیم وایي
ګوره دا چې زمانه کوم دي د پاکستان کې د 49.6% د سلور په نوو فیصد دي چې هغه په نوو فیصد د تقریبا په نوو فیصد زنانه کې کوم دي هغه د دې معاشري په معاشي او معاشرتي ژوندۍ کې او په سیاسي دغه کې عمل دخل او نه ساتي د دې مطلب دی چې تاسو صرف چې کوم دین او باقي 50% لکه پاکستان کې لري باقي 50% او کې شي دی نو د دې هغه امپورټنس یا د وېد اهمیت څنګه دا دې نه لګوي چې په کاله کې د ټول په دې پاکستان له طرفې په عمل کې خپل کردار ادا کی خپل حصہ دی واکې تعلیم کې د خدای ضروری په کار کې په ایجوکیشن کې د هغه مخکړه شي او زموږ په دې وخت د خیال چې کوم غوایي چې موږ د شتګردان او موږ د ټول د اکستریمیزم باندې موږ ځان کوو موږ به هر یو مور له دا تعلیم ورکو چې خپل به چې د برداشت ماده زکه چې د رومبي چې کوم تعلیم د انسان په ذهن کې او کوم ترانسفورمیشن کې یو کوم کې لکه فورم کې چې کوم فورمیشن کې هغه د ماشوم د مور اخیته او د مور اخیته چې کو هغه ماشوم ته هغه وخت نه د تعلیم ورکړي شي او په دې نه زرم په ټیکو دي چې نظر دې مو ساتل شي چې او د ماشوم په داسې لار روان دي په غلطه باندې نه درما نو زموږ په خیال کې دا به مند دي پاکستان سره دا وی دی یو ډیر لوی کانټریبیوشن دی امبلماتیکه خبره ده په سیاسي اداره کې شو او دا نه نو په کاتي په سیاست کې څه مخه تراشي چې اوس په پوری په سیاست کې کو تاسو وګورئ نه چې کم څه لګي ډېر ځنه بار تر وته دي نو انفورچونټلی بس قسمتي دا ده چې او وی په کله فیصله سازي کې دا هغه وی هغه اول هغه شرط مو اصل په باندې موږ نه دی ویلې چې څه پکې نو زه غواړم چې زموږ د نړۍ نه چې کوم لیدرشپ دی د زنانو چې کوم دی او چې کوم زموږ د سیاسي پارټیان دي نو دوی دې په کار دا چې خپل پارتيانو کې د زنانو لپاره ایپل مطلب برابر په حساب باندې چې د معاشي د وخت شي چې کله بند یو کو بند خپل کول لرته تنخواه وروړي یا تر وروړي یا ګټل کوي او چې د نشي د دا غي کې څونه فرق دی نو مو زه خو هم چې د اکونومیک له معاشي په اړه باندې د زنانو کوم چې دی نو هغه ضرورت په کار دي چې دا کوم د نه طریقې سره هغه پیسې ګټي او د کور نه بهر وځي پیسې ګټي نو دا او زمونږه موشتي کې دا اکسپټنس دا هغه د زنانو دا یو رول چې کوم دی دا یو کردار چې کوم دی نو هغه په مثبت طریقې سره په کار دي زه دا منم زمونږ خو د زنانو په اړه زمونږ چې کوم روایت دي زمونږ د چې کوم اسلامي تعلیم دی دا هغه په دایره کې د نن چې کوم دا کار نه کوو نو هغه نه زمونږه کار نه کوي دی او نه هغه د ما خیال دی چې څه نه کوي
دا و د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
مشال ریڈیو دا
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط اغا چگین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانواری بے شک چوانواری
زیدیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکنی
دوستو مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.